محمد نورياس.
بلې سید سمیع، بیا ستاسو ستړي مشې دی. ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو، یوې بلې پښتو خبرونه ته هرکلی. په دې خبرونه کې اولی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو څو ورځې ځنډېدل به د نهایي نتیجو پر نتیجې تاثیر ونه کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرام درته خپرو. ښځه او کورني حقوق خو لومړی به اسدالله لودین ته ولورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د لومړنۍ نتیجو ځنډ به وروستۍ نتیجې متاثره نه کړي. امریکا اعلان کړی چې د افغانستان او پاکستان لپاره به د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډابنز کارونه د هغې مرستیال دانیل فیلډمن مخته وړي. او په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د غونډې هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یوه هر اړخیزه موافقه د ضرب الاجل تر نیټې مخکې وشي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به په خپل وخت اعلان شي او د ابتدایي نتیجو ځنډ به تاثیر پرې ونه کړي. نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د 1930 محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره یې یو منظم میکانیزم جوړ کړی دی چې دا به د انتخاباتو وروستۍ بهیر ونه ځنډوي. د دې کمیسیون ویان نور زیاته کړه چې ابتدایي نتیجې چې ټاکل شوې وه د چهارشنبې په ورځ خپری شي، دوشنبې ته وځنډول شوې. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله چې په لومړي پړاو کې تر ټولو کاندیدانو مخکې وو، دغه انتخابات بایکاټ کړي دي او تورې پورې کړی چې درغلی پکې شوی دی. او د ده سیال اشرف غنی ادعا کړی چې دای د انتخاباتو ګټونکی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره به د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډابنز کارونه د هغه مرستیال دانیل فیلډمن مخته وړي. جانکیری پرون په یو بیان کې وویل چې ډابنز خپل وظیفه پریښي ده. ډابنز د 2013 کال د می په میاشت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی وو. 20 کلن ډابنز به د رواني او بخې 20 کلن ډابنز به د رواني میاشت تر اخره لا د امریکا په حکومت کې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان سفارت په نوې ډیډي کې د هند لوري افغانانو ته د ویزې په برخه کې د اسانتیا او هرکلی وکړ. په نوې ډیډي کې د افغانستان سفیر شهید احمد عبدالی په یو بیان کې وویل چې کلونو راهیسې دوی د هڅه کوله چې د ویزې په برخه کې افغانانو ته تسهیلات برابر شي، خو په هند کې د نوې حکومت له راتګ سره دغه کار وشو چې افغانستان ستایي. هند د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې افغانان کولی شي چې تر دو کلونو پورې په هند کې پاتې شي او زاړه او ماشومان دې ته اړتیا نه لري چې د ویزې لپاره د پولیسو له دفتره د عدم ارتکاب جرم مکتوب واخلي. د هلمند چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د سنگین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې لا هم مقاومت کوي او ډیر ژر به په دغه ولسوالۍ کې امنیت ټینګ شي. د هلمند والي ویان عمر زواک د سنگین ولسوالۍ د هغو سیمو په اړه چې هلته پکې له حکومت مخالف وسلوالو سره جګړه روانه ده داسې وویل:
ساحاتی که چیزو مستیزو بستانزو سروانکالا ای ساحات هستن که در اثر عملیات که قوای امنیتی ما در اوجا عملیات میتونه باید.
لدو اونه یو رئیس پنسنگین که جگره روانه ده او پا دیترس که ده هلمند چارواکو پواینا ده مخالفان بریدونه پا نوزاد مساقلا او کجکی ولسوالیو که پشاتن باول شویدی او پا ده قدره ولسوالیو که اوس امنیت تامین شویده. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د غونډې هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یو هر اړخیزه موافقه د ضرب الاجل تر نیټې مخکې وشي. د جولای 6 د ضرب الاجل نیټه ده. د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني استازي له ایران غواړي چې اټومي فعالیتونه کم کړي څو د نړیوالو د اندېښنه ورک شي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي. پر ایران ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو بندیزونه لګولي دي او تهران وایي چې اټومي فعالیتونه یې سوله ییز دي. پرون د خبرو تر پیلېدو مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امنیت شورا له 50 دایمي غړو او جرمني وغوښتل چې پر هغو شرطونو کلک مدرېږي چې د منلو نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د امنیت شورا غړو او جرمني ایران ته یو لړ مسؤلانه اسانه وړاندیزونه کړي دي او دا داسې وړاندیزونه دي چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو راګرځوي. په لندن کې د یو څېړنیز مرکز د راپور له مخې ایران عراق ته جنگي الوتکې ورکړي دي څو د مسلمانو وسلوالو د بریدونو مخه پرې ونیسي. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز وایي د هغې ویډیو فلم له څېړنې چې عراقي چارواکو خپور کړی دی ښکاري چې ایران د جولای په لومړۍ نیټه عراق ته سوخوي الوتکې ورکړي دي. تر دې مخکې روسیې 125 جنگي الوتکې عراق ته ورکړې وې. د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو د فعالیتونو یو څېړونکی جوزف ډیم وایي چې دا څرګندنه ده چې څوک به دا الوتکې چلوي او حفاظت به یې څوک کوي، خو د راپورونو له مخې چې پرون خپور شو داسې ښکاري چې عراق اوس دا ظرفیت لري چې د بهرنیو له ملاتړ پرته دغه ډول الوتکې والوزوي او ساتنه یې وکړي. د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې داسې ګامونه به واخیستل شي چې د اوکراین په ختیځ کې بیا اور بند وشي. په هغه ګډ بیان کې چې پرون تر خبرو وروسته په برلین کې د دغو وزیرانو خپور کړ، ویل شوي دي چې د دغو ګامونو په ترڅ کې به د جولای تر 15 مخکې بیا پر داسې اور بند خبرې کیږي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان به یې څارنه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر د برلین د غونډې په اړه وویل چې دا یوه رغونکې غونډه وه او ټولو برخوالو پکې خپل مسؤلیت ادا کړ.
Ich glaube, es ist uns heute gelungen.
دای وای ز په دې باور يم چې نن موږ په دې خبرو کې چې د یو موافقې لپاره مو وکړې بریالي شو. د یو شمېر اقدامات لپاره یو ګډه پریکړه یو غختلې او دوه اړخیز اوربندتلار هواروي. وروسته تر دې چې د جون په 30 په اوکراین کې لاسورځنی اوربن پایته ورسېد، اوکراینیز واکونو د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو پر ضد دغه هیواد په ختیځ کې بیا عملیات پیل کړل. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس اسرائیلي افراطیان د یو تنکي عرب ځوان په تښتولو او وژلو تورن کړل او ویې ویل چې دغه تنکی ځوان چې مړی یې سوځول شوی موندل شوی د دریو برمته شوو اسرائیلي تنکیو ځوانانو د وژنې په غچ کې وژل شوی دی. عباس ویل دا واضح ده چې په سیمه کې میشت افراطي یهودان د دغې وژنې مسؤول دي او اسرائیلي باید قاتلان د قانون منګولو ته وسپاري. د فلسطیني تنکي ځوان وژلو په ختیځ بیت المقدس کې په سلګونه فلسطینیان واټونو ته راوویستل چې له اسرائیلي بلوازت پولیسو سره یې اخوډب 2 ساعته دوام وکړ. امریکایي چارواکي وایي په پام کې لري چې د اروپا او منځني ختیځ په یو شمېر هوایي ډګرونو کې امریکا ته د مستقیمو الوتنو لپاره امنیتي تدابیر شدید کړي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر جی جانسون د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکو 2 ورځو کې به په دې برخه کې مشخص اقدامات وشي، خو د هغو هوایي ډګرونو نمونه یې وانخیستل چې له دغو اقداماتو څخه به متاثره کیږي. دغه اعلان له هغو اندېښنو وروسته کیږي چې ویل کیږي تروریستي ډلې غواړي داسې نوي چاودیدونکي مواد تولید کړي چې اوسپنه به پکې نه وي. دغه مواد چې د مسافر د بدن دننه ایښودل کیدای شي د هوایي ډګر امنیت به یې نشي کشفولی. او وروستی خبر دا چې پینټاګون وایي چې د ایټالیا په جنوبي بندر کې له یوې ډنمارکي کښتۍ څخه امریکایي کښتۍ ته د سوریې د کیمیاوي وسلو انتقال بشپړ شو. په سلګونه تنه زهرجن ګاز او کیمیاوي مواد چې د سارین زهرجن ګاز د تولید لپاره کارول کیږي پرون د ایټالیا په جورجا تورا بندر کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې د ډنمارکي کښتۍ نه امریکایي کښتۍ ته انتقال شو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو 2 ورځې ځنډیدل به د نهایي نتیجو پر نتیجې تاثیر ونه کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فکر په اساس باندې د ویل شوم چې د افغانستان د خلکو انتظار به نور پای ته رسیږي او بالاخره لومړی به چې پایله او د پای کې به هم نهایي پایله ده.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په هیواد کې د ټولو رسمي لوبو د ودې لپاره په یو څلور کلن ستراتیژیک پلان کار پیل کړ.
در نهایت اشتراک تعداد بیشتر از ورزشکارا و نمایندگی از افغانستان در مسابقات آسیایی و همچنین المپیک جهانی است.
د افغانستان قومونه او سرحدونه او د مالی وزیران او خوست پکتیا او پکتیکا ته د وزیرستان او قبایل لسیمو د کرشو کډوالو سره د لیدنې په محل هغوی ته د مرستې ډاډ ورکړ.
نن به دغه ځوان ته دلته د ورورولي، د عزیزګلي، د قومګلي او د امن او د ثبات او د پرمختګ درس ورکول کی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د خزي او کورنی حقوق اونیس پروګرام در تخبرو. په دې پروګرام کې په طلاق او حلالي باندې خبرې شوې دي.
طلاق د مدني قانون پر اساس عبارت دی د صحیح زوجت د رابطې د منحل کولو څخه په حال یا راتلونکي وخت کې د میړه او ښځې ترمنځ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو څو ورځې ځنډیدل به د نهایي نتیجو پر نتیجې تاثیر ونه کړي. له مخکېني مهالویش سره سم د ابتدایي نتیجو تر اعلانه پورې درې اونۍ وروسته نهایي نتیجې اعلانېدي، خو اوس ابتدایي نتیجې څلور ورځې ځنډیدلې دي. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر دې ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو ځنډ به د وروستۍ نتیجې پر نیټې اغیز ونه کړي. ټاکل شوې وه چې ابتدایي نتیجې د چهارشنبې پر ورځ اعلان شي، خو پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په کابل کې رسنیو ته وویل چې د 1930 محلونو د رایو د بیا شمیرنې لپاره دغه اعلان تر دوشنبې پورې وځنډول شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی په وینا ابتدایي نتیجې د دې لپاره ځنډیدلې دي چې په انتخاباتي بهیر کې شفافیت بشپړ تامین شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې د قسمي پایلو اعلان ځنډولی و او بیا یې هغه نتیجې هیڅ اعلان نه کړې. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې نور به د ابتدایي نتیجو اعلان ونه ځنډول شي، ځکه چې یو منظم پروګرام ورته چمتو شوی دی.
یو مشخص میکانیزم د دل لپاره ایجاد کړی ده. کچېرې په دې محلاتو کې ولیدل شو چې کوم محل کې رایې تقلب شوی ده یا هم درخلي شوی ده، هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کړنلارو په اساس باندې باطل اعلان.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري نه کوي او خپل څارونکي د رایې شمیرنې له بهیره ایستلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دواړو کاندیدانو او یو شمیر خپلواکو مؤسسو استازي وربللی دي څو د 1930 محلونو د رایو څېړنه وکړي. دغه بهیر له سیشنبی راهیسې پیل شوی دی، خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ناظران تر اوسه نه دي ورخلي. نور محمد نور وای که چیرته دغه څارونکي ورزي یا نه ورزي، دوی خپل کار ته دوام ورکوي او ابتدایي نتیجې به د دوشنبه پورې اعلان شي.
خپلواک کمیسیون په دې باندې چې باید ابتدایي پایلې اعلان شي، ولې که چیرې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله استازي نه وي، هلته نړیوال استازي شته دی او همداشان د بېلابېلو ملي نهادونو استازي هم شته دی او دا پروسه د نږدې څخه څاري او مشاهده کړي.
یو شمیر کتونکي د اندېښنه لري چې په دیرشو ولایتونو کې د 1930 محلونو د رایو څېړنه به د شکایتونو د کمیسیون پر کارونو اغیز وکړي، نو شایي وروستۍ نتیجې وځنډي شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی د دغو محلونو د رایو د څېړنې پر مهال د شکایتونو د کمیسیونونو استازي هم ورغوښتي دي څو هغوی په یوه وخت خپل کارونه له دوی سره مخته یوسي او په دې بهیر کې تخنیکي خنډ او ځنډ رامنځته نه شي.
نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر لانجې ډېرې لیکنې خپرې کړې دي. جان اقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې اوروي.
فارن پالیسی خبرونه پر وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د مصیبت مخنیوي تر سرلیک لاندې یو اوږده تحلیلي مقاله خپره کړې او د افغانستان په څو تیرو او وروستیو انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو له تشریح وروسته لیکي. د 2009 کال انتخاباتو په څیر د افغانستان سیاسي عملیه یو ځل بیا په 2014 کال کې یو ټکرېدونکې ټرین ته ورته شوه. دا ځل د 2009 کال پر خلاف د عبدالله عبدالله ټیم د جوړجاړي یا سازش لپاره کومې علامې نه دي ښودلې او دا هم نه مني چې په انتخاباتو کې به یې ماتې خوړلې وي. د خبرونې په باور په افغانستان کې د 2014 کال سیاسي بحران د حل او په وروستۍ لحظه کې د دغه په اصطلاح ټکرېدونکې ټرین د مخامخ ټکر یا تصادم او مصیبت د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د همغږۍ او ښه تنظیم شوې مداخلې اړتیا ده. تر دې دمه لویدیز له لرې مسایل څاري او ګوري چې څه به کېږي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي دا سازمان په پوره خواشینۍ سره یادونه کوي چې د قانوني عملیې او چوکاټ پرېښودل او ملاتړو ته مراجعه کول ممکن شخړې رامنځته کړي. په دې توګه ملګري ملتونه له کاندیدانو نه په ټینګه غواړي چې د خپلو ملاتړو د کنټرول لپاره اقدامات وکړي، د بې مسؤلیته بیانونو څخه چې په افغانستان کې د بې نظمیو او بې ثباتۍ سبب کیږي ډډه وکړي. فارن پالیسی خبرونه پوښتنه کوي چې له دې وروسته به څه کیږي. په ځواب کې لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو ابتدایي نتیجې چې د چهارشنبې په ورځ باید اعلان شوی وای د څو ورځو لپاره وځنډولې او دا د مصیبت د مخنیوي لپاره یو مثبت اقدام دی. د خبرونه په باور په افغانستان کې به په یوه شپه کې کورنۍ جګړه رامنځته نشي، خو د انتخاباتو په پروسه کې د عبدالله عبدالله د ټیم له ګډون پرته د رایو د نتیجو اعلان ممکن داسې یو بحران رامنځته کړي چې حل به بیا ګران وي. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي په واشنگتن او کابل کې اوازې دي چې اشرف غنی احمدزی په انتخاباتو کې له عبدالله عبدالله څخه ډیر مخکې دی، خو د ځینو لیدزوالو په باور د ستونزې د حل لپاره ممکن درې لارې موجودې وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به عبدالله عبدالله ته یو څه ځای ورکوي، د عبدالله غنی کیمپونه به تر یو حده د قدرت په شراکت سلا کیږي، او یا به عبدالله عبدالله په یو ډول د اشرف غنی سلطنت ومني. خبرونه د تحلیل په برخه کې لیکي لویدیز باید پرې پوه شي چې عبدالله او اشرف غنی دواړه ملاتړي لري او هغوی ممکن په جوړجاړي سلا نه شي. په کابل کې ممکن د دوی خبرې مدني بڼه ولري، خو که خبره کلو او بانډو ته شي هلته ممکن یو له بل څخه غچ واخلي. د مصیبت د مخنیوي لپاره به د لویدیز له سیاسي مداخلې پرته افغاني حل افراطي بڼه ولري، او د لویدیز هغه ادعا به هم غلطه ثابته شي چې وایي په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات د قدرت لومړنی سوله ییز انتقال دی. امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپونې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مضمون خپور کړی او له خبري څرګندونو وروسته لیکي دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ویلي چې د بری په صورت کې به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. دا تړون ځکه مهم ده چې له مخې په افغانستان کې شاوخوا 10,000 امریکایي عسکر له 2014 کال وروسته پاتې کیږي، او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تروریزم ضد ماموریت به پر مخ یوسي. رسپونه لیکي د امریکا دفاع وزارت د امنیتي تړون د ځنډ له امله شکایت کوي او وایي دا ځن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د دوی حضور پیچلی کوي.
د سهار ته بجې او ولس دقیقې کېدونکې دي. ازادي راډیو اورې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په هیواد کې د ټولو رسمي لوبو د ودې لپاره په یو څلور کلن ستراتیژیک پلان کار پیل کړ. د اولمپیک د ملي کمیټې مشر فهیم هاشمي وایي چې د دې پلان له مخې باید تر 2018 میلادي کال پورې افغانان د ورزش په برخه کې ښه پرمختګ وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې د دې ستراتیژیک پلان د تشریح لپاره په کابل ښار کې یو سیمینار جوړ کړی و چې د لوبو د ولسو فدراسیونونو استازو پکې ګډون کړی و. تفصیل لکابل د صدر الله الدین پرپور کې
د اولمپیک د 2014 کال نړیوالو لوبو ته د افغان لوبغاړو چمتووالی، د افغانستان د رسمي لوبو پرمختګ، د ورزش په برخه کې د نجونو د ګډون زیاتوالی او لوبو ته د زیربناو جوړول د دې پلان عمده برخې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمي وایي چې د لوبو د ودې لپاره د دې ستراتیژیک پلان په عملي کېدو کې باید دولت هم ورسره مرسته وکړي. خاغلی هاشمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو سیمینار پر مهال د ورزش د ودې لپاره د جوړیدونکو ستراتیژي اهداف داسې په ګوته کړل.
یکی ایجاد مدیریت خوب در ورزش است.
لومړی د ورزش په برخه کې د ښه مدیریت رامنځته کول، دویم په افغانستان کې د ورزش د ودې لپاره د خو زیربناو جوړول، دریم ورزش ته د خلکو هڅول، او څلورم د هیواد په کچه د ورزش وده، او بل اخره په آسیایی او د اولمپیک په نړیوالو لوبو کې د ګڼ شمېر افغان لوبغاړو ګډون دی.
د اولمپیک ژمنۍ لوبې سږ کال د روسیې په سوچي کې ترسره شوې او ټاکل شوې چې په 2018 میلادي کال کې په برازیل کې جوړ شي. په دې وروستیو کې افغان لوبغاړو په بیلابیلو رسمي لوبو کې د پام وړ پرمختګونه کړي، خو د لوبو د برخې څېړونکو وایي چې د افغان لوبغاړو د لا پرمختګ لپاره باید ټولو فدراسیونونو ته بهرني روزونکي استخدام شي. په همدې حال کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې یو بهرنی سلاکار زهیر عمر وایي کله افغان لوبغاړو سره په بیلابیلو برخو کې ښه کار وشي ټول به اتلولۍ ته چمتو شي. زهیر عمر چې خپل د مصر تبعدی او په خوا د نامیبیا، زیمبابوې، قطر او بحرین د اولمپیک سلاکار پاتې شوی، ژمنه وکړه چې له افغان لوبغاړو سره به هم نستړی کېدونکې مرستې وکړي.
مونږ غواړو له ځوانانو سره کار وکړو چې له صفر نه یې اتلولۍ ته ورسو. مونږ غواړو د اولمپیک د نړیوالو لوبو په ډګر کې د افغانستان بیرغ ووینو. مونږ په ورو خو په ډاډه توګه کار کوو. تاسو کولی شئ ما نه د ستونزو د هواري لپاره پوښتنه وکړئ او مرسته وغواړئ. زه به له تاسو سره مرسته وکړم.
یو شمېر افغان لوبغاړي هم د دې ستراتیژۍ له جوړېدو خوښي ښیي او وایي چې له دې سره به دوی ته دا زمینه برابره شي چې په خپل ورزشي څانګه کې پرمختګ وکړي. خو له دې ټولو سره سره اوس هم داسې انتقادونه شته چې د افغانستان د ملي لوبو لوبغاړي له پوره امتیازاتو برخمن نه دي او دولت یې هم پرمختګ ته پوره کار نه دی کړی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
اوس ازادي رادیو اوریدل ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو پورې اوریدل شي د امریکا غا آشنا رادیو د مخام له وو بجو د سهار تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوري. په کابل کې چې خلک د عامه ترانسپورت له خدمتونو راضي نه دي، یو نوی خصوصي ترانسپورت شرکت په کار پیل وکړ. دا خصوصي ترانسپورت شرکت د اتیاو لوی او وړو بسونو په واردولو سره د کارته مخه کړې ده. د دې شرکت مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې به نورو لوی ښارونو ته هم د خپل فعالیت لمنه وغځوي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
په کابل ښار کې د عامه ترانسپورت د ستونزو د کموالي په هدف یو خصوصي ترانسپورتي شرکت د لسکونو عصري بسونو په واردولو سره د چهار شمې پورس په کار پیل وکړ. د لایف سټار په نامه د دې شرکت رئیس محمد یوسف مومن وویل د حکومت د همکارۍ په صورت کې به خپل فعالیتونه نورو ښارونو ته هم وغځوي.
لایف سټار شرکت په لومړي قدم کې تقریبا 8000 موټران وارد کړي دي چې 180 مامورین پرسونل لري چې پاینده کې به د موټران په رسیدو دغه تعداد ډیر شي. افغانستان ورځ په ورځ پرمختګ په حال کې دی ترڅو یو ښه شهري ترانسپورت ارتیاش ده چې د یو خوا د شهرین مشکلات راپسې او د بل خوا د شهر په شایست کې مهم رول لوبوي.
خغلی مومنول ترانسپورتي شرکت په 15 لوی او 15 وړو بسونو سره کار پیل کړی چې مجموعي ارزښت یې څه د پاسه 4 میلیونه امریکایي ډالر کیږي. د دې شرکت مسؤلین وایي دوی بشپه او ورځ په ښار کې منظم فعالیت کوي او کرایه به یې هم ارزانه وي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر علي نجفي وایي د ملي بس دولتي تصدۍ د موټرو د پرزو د نشټوالي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نشي کولای ښاري منظم ترانسپورتي خدمتونه وړاندې کړي. ښاغلي نجفي د ښاري ترانسپورت په برخه کې له دې پانګونې هرکلی کوي او په نورو سوداګرو همغه کوي چې د سالم رقابت د زیاتېدو لپاره د ښاري ترانسپورت په برخه کې پانګونه وکړي.
زه له نورو سوداګرو څخه په دې برخه کې غوښتنه کوم چې پانګونه وکړي او خپل خدمتونه وړاندې کړي. حکومت او دولت دواړه د دوی په خدمت کې دي. موږ ژمنه کوو چې درې وړه ارګان چې د ښاري ترانسپورت برخه کې کار کوي له دوی سره مرسته کوي.
اوس مهال په کابل ښار کې لوی ملي بسونه کم تر سترګو کیږي او پر ځای یې واړه شخصي موټر د ښاري ترانسپورت په برخه کې کار کوي چې هم یې په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې او هم د ټولو خلکو لپاره کافي نه دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په کونړ کې خلک له بې تښتنه او کوڅه ډبو سپو څخه پتنګ شوي. دوی وایي له کوڅه ډبو سپو نه غټان په لارو کې تګ راتګ نشي کولی او نه هم کوچنیان، او داسې ورځ به نه وي چې دغو سپو یو څوک نه وي داړلی. د کونړ د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم دا مني چې دغو کوڅه ډبو سپو خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي، خو د له ښاروالۍ سره په ګډو هڅو به د دغې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. تفصیل له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې د بیخاوند سپوش میرزیت شوه دی. په هر لار او کوڅه کې پراته دی او هیڅ څوک تری په ډاډه زړه په لار ته غراتګ نشي کولای.
نمي عباد الله د اسدآباد اوسیدونکو ایمه، نن سبا ګرمي ډیره زیاته ده. د اسدآباد ښار په زیاتره کوڅو کې ډیر زیات سپي موجود دي. دغه سپي چې ډیر داړل کوي او خلک خوري، اکثره وخت ماشومان خوري.
نمي ولا مالي د کونړ اوسیدونکو ایمه، په کونړ کې سپي دومره ډیر شوي دي چې بازار کې په کلو کوڅو کې ډیر زیات سپیګر دي او ټول د سشوي د پمن دي لیواني شوي دي.
دوی وای هم د غسپو ډیر ماشومان او غټان داړل دي، او هر څوک چې د سپو له خوا و داړل شي نو پر وختون کې بیا واکسین نه پیدا کیږي او هر سړی د یاد واکسینو د خستل وس هم نه لري.
خلک لري او دلته په کونړ کې واکسین هم نشته چې خلک سړی ته واکسین وکړي. د کونړ خلک ډیر غریب خلک دي چې نور ننګرهار او پاکستان ته وړي واکسین د فار دغه وس نه کیږي او واکسین ډیر زیات ګران دي.
یو څوره ځوان دي زما یو وراره لیونی سپی داړل او بیا موږ هغه هسپتال ته چې بوته هغه معاینات وکړل. ډاکټرانو وویل چې دا لیونی سپی خوړلې ده، باید تاسو دوی ته واکسین وکړي او هغه واکسین ته پوره ډول کې ترسو هغه ته نور نقصان نه رسیږي. بیا غا واکسین دلته نه پیدا کیدل غم جلال آباد ته یوړ جلال آباد کې ماغه ته واکسین وکړ ډاکټرانو ویل چې تاسو باید دته وخت په وخت باندې تدریس لور میشته پوری دا واکسین وکړي
دوی دا مروختیا او د خاروالې لچارواکو غواړي چې د کوڅډبو او بیخاون د سپو د لمنځوړلو لپاره یو کوټلې ګام پورته کړي سو خلک د دغه سپو له خطر وژغورل شي
د دولتي چارواکو نه خصوصا شاروالې او صحت عامه د چارواکو نه مغوښتنه ده چې د دغه شانتي وسپو مخنیوي وکړي او دغه باید لمنځه ویسي
په کونړ کې د مروختیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی ازادي راډیو ته وویل دوی ته خلکو د کوڅډه بوسپو له زیاتوالي شکایتونه کړي او شاوخوا سل داسې کسان ورته د درملنې لپاره راوړل شوي چې کوڅډبو او بې خاوند د سپو داړلي وو
مونږ ته چې د واکسین په خاطر باندې مراجعه کړې ده مخکې مونږ سره مشکلات دا و چې په افغانستان کې د واکسینو کمبود موجود و په تېرو درې میاشتو کې مونږ ته 200 د وزارت صحت عامه خوانه کومک شوی د واکسینو تدبیر په خاطر باندې خو هغې باندې 80 مریضان چې مونږ ته مراجعه کړې وه هغې علاج ښه شوی دی شکل بیا هم د وزارت صحت عامه سره شریک پرون مونږ ته 150 استثنایي شکل سره کونړ سره کومک شوی دی چې مونږ خپل مشکل ویلو او د نورو په تلاش کې هم یې ځکه چې په داسې خلانه خاصه واقع زیاتېږي نو باید پوره امادګي ولرو ځکه چې د واکسین دا قیمت لږ جګ دی تقریبا یو کس ته 15 توقع دا هم ده چې 500 کسه به نور د خصوصي توګه
فضلی وای د عامې روغتیا ریاست او ښاروالۍ په ګډه د کونړ په مرکز اسدآباد او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سپو په ضد کمپاین پیل کړی دی
د عامې روغتیا د وزارت په همکارۍ باندې د دې د منځوړلو لپاره کاملا آمادګي نیولې ده او موږ خپل کمپاینونه په اسمار کې په شیګل کې ماڼوګي کې څوکۍ کې او سرکانو ولسوالۍ بعض نقاطو کې داسې عملي کړل او موږ فقط دغه ویره لرو چې موږ وقایوي اقدام دی ده د دې خاطره چې خدای نه خواسته کوم
د عامې روغتیا مسؤلین وایي که څه هم چې هر سپی لیونی نه وي خو د ګرمۍ په موسم کې یو شمېر سپي لیونی کېږي که چېرته څوک د کوم سپي له خوا وداړل شي نو ورته په کار دي چې د لیونی سپي واکسین وکړي او ځان له خطره وژغوري
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ملګری ملتونه وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له وجې 15,000 کډوال د افغانستان جنوب ته مهاجر شوي دي دغو کډوالو په پکتیا خوست او پکتیکا کې اړولې دي د افغانستان قومونو او سرحدونو او د مالی وزیران هم پرون دغو کډوالو لیدو ته ورغلي وو په خوست کې په یوې غونډه کې دغو کډوالو سره د مرستې ژمنه وکړه دغه راز دواړو وزیرانو د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د تروریزم د مخنیوي د هڅو په اړه هم یو لړ څرګندونې کړې چې تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله آلوخیل په رپورټ کې اورئ
د چهارشنبه په ورځ چې د افغان حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کیم کې د قبایلي سیمو او وزیرستاني کډوالو سره د دوی د ستونزو او د دوی د ژوندانه د اوسني حالت د څرنګوالي په موخه کتنه درلوده په خپلو خبرو کې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د خلکو په شته مشکلاتو او روانو پوځي عملیاتو چې له کبله یې لکونه خلک کډوالۍ او د خپلو کلو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي اندېښنه څرګنده کړه وی ویل چې افغان حکومت به خپلو میډو ته د کډوالو تر بیرته ستنېدنې پورې دوی ته د ژوندانه د ضروري اړتیاو د پوره کولو لپاره خپلې هڅې او کوښښونه ترسره کړي د قومونو او سرحدونو چارو وزیر اکرم خپلواک وویل چې په وزیرستان کې روان پوځي عملیات باید یوې مشخصې ډلې په مقابل کې نه وي بلکې هغه ټولې ډلې باید وځپل شي چې د ډیورن کرښې آخوا یا دېخوا ترهګریز بریدونه کوي
د ترهګرۍ سره مبارزه د ګډې همغږۍ له لارې باید وشي داسې ونه سي چې د یو مشخصې ډول په خلاف وسي او بله ډله تقویه سي هېڅ نظامي عملیات هېڅ بمبارۍ هېڅ وژنه دا جنگ له منځه نه شي وړی په دې جنگ کې من د ډیورن د دواړو غاړو په زرګونو قومي مشران له لاسه ورکړل مګر نتیجه یې نن دا شول چې د امن په ځای نور کورونه وکوچېدل
ډاکټر اکرم خپلواک وړاندې ویل چې افغان حکومت به هغه وزیرستاني او قبایلي ځوانانو ته چې مخکې ورته د ترهګرۍ لمسون ورکول کېده دوی ته د کتاب قلم او پرمختګ درس ورکړي
ژمنه به نن زموږ د حکومت لخوا د ولسونو لخوا نوي چې هغه څوک چې زما ځوان ته توپک ورکوي نن به الحمدلله په پکتیکا پکتیا او خوست کې قلم ورکول کیږي. هغه څوک چې ترهګری ته لمسوي نن به دغه ځوان ته دلته د ورورولي د عزیزګلي د قومګلي او د امن او د ثبات او د پرمختګ درس ورکول کیږي.
د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال هم په خپلو خبرو کې وویل چې ترهګرۍ سره مبارزه یوازې په دې نتیجه نه ورکوي چې د پښتنو په کلیو او کورونو بمباري وشي.
دا جنگ په دې باندې خاتمه نشي پیدا کولی چې دوی ماشومان د حملاتو لاندې قرار ونیسي. دا په دې کېږي چې په جدي توګه هغه اډې او هغه مرکزونه چې په هغې کې تورستان روزل کېږي متاسفانه د افغانستان دپاره روزل کېږي، د افغانستان د خرابۍ دپاره، د افغانستان د بېثباتۍ دپاره په جدي توګه باندې هغه بند کړي. تروریزم خصه جګړه نه په شمالي وزیرستان کې ده، نه په جنوبي وزیرستان کې، نه په خوست، نه په پکتیا، نه په پکتیکا، نه د افغانستان په بل ولایت کې ده.
د یادونې وړ ده دا مهال په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله تر 14,000 زیات وزیرستاني کورنۍ خوست راکړې شوې چې ډېریو کډوالو کورنیو د ګربزو د ګلان په دښته کې اړولې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اته نیمې بجې د اسدالله لودین به یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به په خپل وخت اعلان شي او د ابتدایي نتیجو ځنډ به تاثیر پرې ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان لپاره به د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډابنس کارونه د هغه مرستیال دانیال فیلډمن مخته وړي. د افغانستان سفارت په نوي ډیلي کې د هند له لوري افغانانو ته د ویزې په برخه کې د اسانتیاو هرکلی وکړ. هند د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغانان کولی شي چې تر دوه کلونو پورې په هند کې پاتې شي. د هلمند چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د سنگین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې لا هم مقاومت کوي او ډیر ژر به په دغې ولسوالۍ کې امنیت ټینګ شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د غونډې هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یوه هر اړخیزه موافقه د ضرب العجل تر نیټې مخکې وشي. په لندن کې د یو څېړنیز مرکز د راپور له مخې ایران عراق ته جنگي الوتکې ورکړي څو د مسلمانانو وسلوالو د بریدونو مخنیوي وکړي.
او اوس هم ښځه او کورنۍ حقوق اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
ښځه او کورنۍ حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ او د روژې مبارک شپې ورځې به مو په اطاعت او عبادت تیریږي. قدرمن اوریدونکو، د ښځې او کورنۍ حقوقو د خبرونې مینوالو، تر راتلونکي نیم ساعت مو زه یوسف خان کوربه یم او د خپل میلمه روح الله حبیب سره په نننۍ خبرونه کې د طلاق او حلالې په موضوعاتو خبرې کوو. دا خبرونه هر دوشنبه د سهار په 10:30 او تکرار یې پنج شنبه د سهار په 8:30 بجو د ګلوبل رایټ سازمان په همکارۍ د ازادۍ رادیو په څپو پریگی. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د حقوقي چارو کارپو او مدافع وکیل روح الله حبیب زمونږ میلمه ده چې د موضوع په اړه لازم معلومات ستاسو اوریدونکو سره شریک او پوښتنې مو ځواب کړي. نو روح الله حبیب صاحب، ستړي مشه او زمونږ خبرونه ته بخیر راغلې.
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکی هیلي خپل اوریدونکو دا وړاندې کوم. ډیره مننه
وکیل صاحب. مونږ نن په دوه موضوعاتو، طلاق او حلاله، خبرې کوو. خو که په پیل کې زمونږ اوریدونکو ته د طلاق په اړه معلومات ورکړي، یعنی طلاق څه شی ده او د مشروعیت ته حکمت یې څه ده؟
ډېر زیات سمنه موږ کوشش کوو چې نن په طلاق او حلالې باندې وغږیږو. باوجود دې چې طلاق او حلالای موږ تاسو په دې خبرونه کې په مفصله توګه شاید خلاص نشي، ولی دا ډېر لوی بحث دی. خو موږ تاسو کوشش کوو چې لږ څه لنډ معلومات خپل اوریدونکو ته وړاندې کړو. طلاق د مدني قانون پر اساس عبارت دی د صحیح زوجت د رابطې د منحل کولو څخه په حال یا راتلونکي وخت کې د میړه او ښځې ترمنځ، په داسې الفاظو سره چې په صریح توګه ورڅخه د طلاق معنا یا افاده وشي. یعنی لنډ په دې معنا درسم چې دا هغه الفاظ دي چې کوی شي چې مثلا میړه یا ښځه دا الفاظ یا مثلا دغه اجرات مخته بوزي او د دې دغه زوجیت رابطه یا د ښځو د میړه توب رابطه چی شي، په دې اساس د طلاق له منځه ځي. دا موضوع په دوه شکل اجرا کیږي. اول طلاق دی، طلاق د نر له صلاحیت یا د میړه له صلاحیت دی چې مطابق د شریعت او مطابق د دې قانون میړه حق لري چې خپل ښځې ته بنابر هر دلیل چی خپل ښځې ته څوکي طلاق ورکړي. او دویم موضوع د تفریقونو ده، چې موږ تاسو کې په یاد چې په تیر خبرونه کې په دې موضوع باندې مفصل توګه باندې بحث وکاو چې عبارت له تفریق په سبب دی ضرر او تفریق یا جدای په سبب دی نور کول دي نفقه او جدای په سبب دی عیب او جدای په سبب دی حبس یا غیابت. دغه موارد باندې موږ تاسو بحث وکاو چې دغه څلور حالتونو کې خزه صلاحیت درلود یا خزه ته قانون حق ورکړو چې د لاټي محکمې ته او خپل د محکمې نه خپل د جدایي غوښتنه وکړي. ولی په طلاق کې خزه ته بیا صلاحیت د طلاق نشته. صلاحیت د طلاق فقط او فقط د چا صلاحیت دی؟ میړه. یعنی کله چې میړه وایي چې خپل خزه چې ته طلاق یې د خزه چیرې طلاق دی، او که چیرې ښځه غواړي چې له خپل میړه نه بېلېږي یا جدای غواړي، نو دی مجبور ده چې دی بیا عریضه وکړي چیرې محکمې ته، او محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. بعد له دې نه چې خپل دلایل محکمې ته وړاندې کړه او محکمې ته یې ثابته کړه، بعد له هغه نه محکمه ده ته تفریق یا جدایي ورکوي. ولې په طلاق کې غیر له دې نه چې محکمې کې هم کولی شي چې یو شخص لاړ شي محکمې ته خپل ښځې ته طلاق ورکړي، که په چیرې په کور کې هم خپل ښځې ته وایي چې طلاق، ښځه پیچې دی طلاق دی. راځو په دې مورد کې چې د طلاق مشروعیت څه دی. په هر کورنۍ کې د ښځو د میړه ترمنځ بعضې ستونزې پیدا کیږي چې د دغه ستونزو د هوارولو لپاره خیرین یا وروستۍ د لارې حل چی دی؟ طلاق دی. غیر له دې نه مثلا بعضې وخت د ښځې او د میړه ترمنځ بعضې توپیرونه، اخلاقي توپیرونه موجود وي، بعضې وخت د طرفینو په منځ کې یو نفرت موجود وي، بعضې وخت کې د ترمنځ بعضې امراض موجود وي چې مثلا هغه لاعلاج یا اصلا د علاج قابل نه، یا مثلا ساري د امراض، او بعضې وخت د ترمنځ مثلا صمیمیت نه یا یو شکل عداوت یې د ترمنځ کې، چې دغه د ټولو لپاره د حل لارې لپاره، یعنې آخرین او وروستۍ د لارې د حل لاره چی دی؟ طلاق. یعنی دغه ته ده چې د طلاق ته مشروعیت ورکول کیږي چې که چیرې نور هیڅ امکان نه درلود د دغه دو نفرو ترمنځ ژوند، بنا اندې حق لري د ته خدای حق ورکوي، شریعت حق ورکوي چې د خپل یو بل نه سره چی شي بیل شي.
ښه وکیل صاحب، تاسو د طلاق تعریف خو وکړ، خو طلاق څه وخت واقع کیږي؟ یعنی د واقع کیدلو وخت او په کوم الفاظو څه وخت واقع کیږي؟
طلاق یوازې هغه وخت واقع کیږي چې ښځه د نر په صحیح نکاح کې وي، یعنی ښځه او میړه سره په صحیح نکاح باندې یو بل سره واده کړی وي، نکاح یې کړی وي. بعد له هغه نکاح نه میړه دا حق لري چې خپل ښځې ته چی وکړي؟ طلاق ورکړي. یعنی فقط او فقط صلاحیت د طلاق د چا دی؟ د میړه دی. چا ته؟ ښځې ته، هغه ښځې ته چې ده په نکاح کې وي. یعنی که چیرې هغه ښځې د په نکاح کې نه وي، د هیڅ څوک حق نه لري چې بلې ښځې ته ووایي چې ته طلاق یې، یا مثلا د میړه پلار شي خپل د زوی ښځې ته ووایي چې ته طلاق یې، یا مثلا د میړه ورور شي خپل د ورور ښځې ته ووایي چې ته طلاق یې. نه، دوی حق د صلاحیت د طلاق نه لري. طلاق صلاحیت فقط او فقط څوک لري؟ میړه لري. او میړه په هغه صورت کې چې دوی ترمنځ دغه صحیح نکاح منعقد شوی او نکاح د منځ کې موجود وي.
وکیل صاحب، تاسو یو شرط د طلاق د واقع کیدو لپاره صحیح نکاح خوده، له دې نه علاوه میړه بل کوم وخت او په کوم الفاظو کولی شي چې د طلاق کلمه استعمال کړي او یا بالاخره خپلې ښځې ته طلاق ورکړي؟
طلاق خپله په دوه بخشه تقسیمیږي، یا په دوه بخشه کیږي. یو صریح طلاق دی د الفاظو، البته د الفاظو لرویه، یعنی یو شخص د الفاظو په لرویه کولی شي چې خپل ښځې ته په دوه شکله د طلاق ورکوي شي، یو په صریحه توګه او یم د کنایې په شکل. صریح طلاق هغه طلاق ته ویل کیږي چې یو میړه خپل ښځې ته ووایي ډېر په صراحتن، ډېر په واضح شکل باندې چې ته طلاق یې، یا په دا نور په دا رقم الفاظو، چې یعنی واضح له دغه د الفاظو نه موږ تاسو د طلاق افاده، د طلاق معنی وخت دینه. خلاصه په دغه ظاهره کې په مجرد چې دا سړی وایي چې طلاق، واضح کلمې نه پوهېږي خو د خبرې نه پوهېږي چې هغه خپلې ښځې ته طلاق ورکړي، دا چی شو؟ دا صریح توګه باندې طلاق شو. ولو که د په زړه کې طلاق هم نه وي، ولکه چون دی په ظاهره باندې ډېر په صراحت دا خبره وکړه، نو د طلاق چی ده واقع شوی دی. خو که چیرې یو سړی خپل ښځې ته د کنایې په شکل باندې طلاق ورکوي، یعنی په صراحت ورته نه وایي چې ته طلاق، یعنی په کنایه به ورته وایي طلاق. په کنایه څه رقم؟ مثلا وزه له کوره مې، لاړ شه خپل د پلار کور ته، بېرته رای نه شي. دغه الفاظ که یادی، دلته بیا ارتباط نیسي دا موضوع د دغه سړي د نیت، یعنی دغه الفاظ د دغه د نیت پورې اړه لري. دا په دې معنی چې لیدل کیږي چې کله چې دا میړه خپل ښځې ته وایي چې وزه له کوره مې، مه راځه د ما کور ته بېرته، یا لاړ شه خپل پلار کره، دغه کلماتو کې یې ده په زړه کې یې ده نیت دا وي چې دا مې په همدغه الفاظو طلاقه کړه، یې ده ښځه چی ده؟ طلاق ده. او که چیرې نیت یا هدف طلاق نه وي، نو یې ده ښځه چی ده؟ طلاق نه ده. یعنی د صریح او د کنایې په منځ کې چې شی شرط دی، نیت شرط دی. په صریح کې نیت اعتبار نه لري، ولې په کنایه طلاق کې نیت ډیر اعتبار.
وکی صاحب، د وینا ټکو ته تا اشاره وکړه، که میړه په کتبي شکل یعنی ورته ولیکي یا په اشاره ورته وکړي، آیا په دې صورت کې هم ښځه طلاق کیږي؟
دقیقا که په اشاره باندې چې هغه اشاره چې واضح واضح توګه یعنی مست دغه معمول اشاری وی چې د طلاق معنا ورکی واضح د طلاق واقع ده، او که په شکل مثلا لیکری باندې لیکي دا واضح ده چې طلاق لیکل کی، په دغه په طلاق کله چې د سند لیکي یا کتبی لیکي نو دلته د شست دی امضا کړي چې خود په خود یعنی سند تسلیمي، کله چې سند ورک خود واضح ده چې بخي طلاق ده، پس واضح توګه باندې انجام شوی او د طلاق خلاص شوی ده.
وکیل صاحب، یوې ښځې د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې همدې ډول کومې ستونزو ته اشاره کړې، د دې ښځې مرکه اورو او بیرته بحث ته راګرځو.
مهرباني.
درې کاله کېږي چې زه نامزد شوی وم دې سره، په درې کاله کې دې نه دومره ظلم ستم چې جیش مې ولیدل، خو ما د فامیل د ابرو عزت له خاطر ټول قام ما ته وویل چې ته اوس منه کېدی شي واده نه پس دلک ښه شي ساله لفترونو نه، بیا هم ما د دې خبره د ټول قام خبره ومنل، دې سره مې واده وکړل. واده نه د وادي په شپه چې د دې ظلمونه ما باندې روا وه چې همداسې ځکه چې دا یو بیکار بې مسؤلیت د ښځې مسؤلیت باندې نه پوهېږي، په هېڅ شی باندې نه پوهېږي. واده نه پس هر ورځ دا د دې لاس مانا اخیستل چې بس اوزه کورنه ما باندې طلاق یې، په یو وار نه په سر سلوار دې ما ته ویل چې اوزه بس کورنه ته ما باندې طلاق یې. موږ ته دومره ساتو چې زموږ ماشوم پیدا شي په کور کې، چې ماشوم واخلو تا بیرته شړو له خپل کورنه. خو بیا هم ما هم په همدغه فکر وم چې کله دا زه په خپل اخلاق باندې د دې اخلاق ته تغییرات ورکم، ځکه چې دا یو بې مسؤلیت انسان وهیز د مسؤلیت احساس دی باندې نه واز. زه اوس نه پوهیږم چې آیا زموږ طلاق روایت ده، ځکه چې دا ما ته ویلې ده په کور کې چې زه ته ما باندې طلاق یې په سلسلوار زما لاس نه اخیستې ده، کور نه بستلې ده چې بس ته ما باندې طلاق یې.
ښاغلی روح الله حبیب صاحب، د تاوتریخوالي پیښه او بالاخره د میړه لخوا د طلاق کلمې استعمالول په داس سال کې چې دا ښځه لا هم د میړه په کور کې ده، آیا دوی اوس محرم دي او که نامحرم شمیرل کیږي؟
د دې خور د قضیې نه داسې معلومې ده چې یعنی دی په جریان د نامزدي کې هم په ده باندې ډېر فشارونه او بل هغه نه ورته ویل شوي وو چې ته که چیرې د څه سړي سره واده وکړې نو ممکن تاسو دا ژوند ښه شي، ولې بعد له دې نه چې ورسره ژوند واده کړی بیا هم دوی مشکلات سره لا زیات شوي دي. او دا خبره هم ډېره وکړه، دا ډېره مهمه خبره وه چې وویل چې څو صوبا یعنی تر ورته ویل شوي چې مثلا ته په سل بارو را باندې طلاق یې. دې موضوع ته باید ووایم کله چې یو سړی خپل ښځې ته وایي چې ته طلاق یې، دغه سړی صلاحیت د درې طلاقو لري، یعنی هیڅوک خپل په ښځې باندې له درې طلاقو نه زیات صلاحیت نه لري. کله چې یو دفعه ویلې طلاق، بل دفعه ویلې طلاق، بل دفعه ویلې طلاق، د ښځه په دې سړي باندې چی دی؟ طلاق دی. ولې یو مشکل چې موږ تاسو نننۍ ټولنه کې وجود لري دا دی چې اکثرا کله چې میړه خپل ښځې ته طلاق وایي، په داسې حالت کې طلاق وایي چې غیر میړه او ښځې نه بل څوک نه وي، یعنی تا نه میړه خپل ښځې ته وایي چې طلاق طلاق طلاق، یا سل واري ورته وایي چې ته سل واري په ما باندې طلاق، یا مثلا دوه سوه واري په ما طلاق. ولې کله چې ښځه ځان ورسره کلکوي چې تا ماته طلاق راکړې زه نو نه غواړم در سره ژوند وکړم، کله چې موضوع بیرون باسي له کور نه، میړه یو دم ټپ منکریږي چې نه ما یې اصلا درته طلاق نه ده ورکړی، دغلته مشکل ډیر غټ مشکل ایجادیږي. دا یو اخروی مسؤلیت لري، یعنی که چیرې بعد له دنه چې دوی سره ژوند کوي دا څه مسؤلیت څه ګناه چې کیږي دا ټول د چا تر غاړې دی؟ د دغه میړه تر غاړې دی. ولې ښځه خپل غږ جګ کړي چې تا ماته طلاق راکړی، او دی ځان کلکي چې نه ما طلاق نه ده راکړی، در حال چې دی خپل دی له سلو وارو نه زیات دته طلاق ورکړی. دلته مسؤلیت دی اخروی دی، ښځې رفع دی، ولې د میړه مسؤلیت په ځای پاتې دی. که چیرې میړه له خوانه مثلا په دې رقم چې د خور وویلې چې سلسل بار ورته ویلي چې طلاق طلاق ته طلاق، ښځې ته هم دا یو مکلفیت دی، دا یو وجیبه ده چې دی باید څه وکړي، لاړ شي محکمې ته دی، یا مثلا مراجعو ته دی، عدلي او قضایي مراجعو ته دی، دا قضیه ورسوي چې ما ته مې میړه بارها ورته ویلي چې ته طلاق یې ته طلاق یې ته طلاق یې، زه غواړم چې دغه سرنوشت څنګه کیږي. او دا بله موضوع هم زه غواړم خپل اوریدونکو ته شریک کړم، که چیرې تاسو له دغه طلاق موضوعګانو د طلاق موضوعګانو سره مخامخېږي او دغسې جنجالو سره سره مخامخېږي، تاسو کوشش وکوئ چې لاړ شئ یو مرجع ته پوښتنه وکړئ، یا د یو عالم نه پوښتنه وکړئ، یا د یو چا نه چې مثلا دغه موضوعاتو کې معلومات لري بعد له هغه نه پوښتنه وکړئ، بعد له هغه نه خپل ژوند ته ادامه ورکوئ. غیر له هغه نه دا ډېر اساس او باریکي لري دا موضوعات، اکثره به تاسو شته مثلا بعد فامیلونه چې یدی په مېز طلاق صورت نیول دي طلاق طلاق شوی دی بیا هم د سر ژوند کې یعنی د ژوند په دی په مېز کې بيخي حرام دی دی په حرامه توګه خپل ژوند مخته بوزي په دغه دلیل چې دی کوشش دی وکړي چې دغه حل لپاره کله چې دی په مېز کې د طلاق کلمه استفاده کیږي د طلاق کلمه استعمالي دی د لاړ شي خپل ځان لپاره د معلومات لپاره دی یو چانه دی چې په دغه موضوع ته باندې معلومات لري یا مثلا یو عالم دی دین دغه نه معلومات کوي نو د خور په ځواب کې باید وایم کچېره مثلا اتا دغه میړه د نور خلکو په مخ کې تاته دا کلمه د طلاق ویلي چې مثلا دوه نفر د اقل شهیدي ته کوي چې محکمې ته دوه شهیدان دي حاضر کې چې دغه دوه نفر په مخ کې ماته طلاق ویلي ده ان شاء الله چې تا طلاق محکمه تاییدوي او کچېره تا ته هیڅ ثبوت نه وي مثلا د چا په مخ کې تاته دا خبره نه کوي یعنې تا میړه تا په مخ کې تاته طلاق ویلي نور هیڅوک نه و د شاهد په شکل باندې نو تاسو مجبور سئ دا قضیه محکمې ته ورسوي محکمه به دغه د قضیه باندې بررسي کوي ان شاء الله بعد له بررسي نه به تاسو ته تصمیم خپل اعلان کړي
ښه وکیل صاحب تاسو د دې خور په مشکل باندې رڼا واچوله خو دا د طلاق کلمه ډیر کله په غیر قصدي یا هسې په ګپ شپ کې استعمالیږي یا میړه لیونی وي او یا بل کوم مرض لري او د طلاق کلمه استعمالوي آیا په دې صورت کې طلاق واقع کیږي
ډیر ښه سوال مکو راځو په دې ته چې د کوم اشخاصو طلاق اعتبار لري او د کوم اشخاصو طلاق اعتبار نه لري اول خو دې موضوع ته راشم چې تاسو ویل چې د ټوقي په حالت کې مثلا د ګپ شپ په مورد کې چې د حالتو کې طلاق واقع کیږي کنه یو شی ته تاسو ته هم چې په دې مورد کې حدیث ډیر صراحت لري چې په طلاق موضوعګانو کې ګپ شپ معنا نه لري که چیرې یو سړی په ټوخه باندې په ګپ شپ باندې په هر دلیل باندې خپل ښځې ته وایي چې طلاق د طلاق واقع کیږي دې موضوع ته ډېرې موږ تاسو اوریدین کې متوجه اوسي خیرزو بیا چې د کوم اشخاصو طلاق نه واقع کیږي یا د کوم اشخاصو طلاق اعتبار نه لري د لیونی اول د لیونی سړی د لیونی طلاق اعتبار نه لري مګر په هغه صورت کې چې طلاق د لیونتوب څخه تر مخه د یو شرط پورې معلق کړی وي یعنې به دا په څه معنا مثلا دا سړی مخکې لیدې نه چې لیونی شي دا روغ دی او خپل خزه ته وایي چې که ته چیرې د فلانی شخص کور ته لاړې ته راباندې طلاق یې بل لیدنه دا سړی لیونی کیږي بل لیدنه دا سړی لیونی شو د خزه که د هغه سړی کور ته ځینو دا ښځه په دې باندې طلاق دی غیر لاغنه که دی په دغه جنون حالت کې یا په دغه لیونتوب حالت کې خپل ښځې ته وایي چې طلاق طلاق د طلاق صحیح نه دی مطابق د قانون د مدني منګه تاسو دویم د ماتو شخص ماتو چا ته وایي ماتو هغه سړی چې اهلیت نه لري یا په طور د مثال هغه عقل یې خپله سنه جیږ دی ولې عقل ډېر ټیټ دی یا مثلا داسې وایم چې یعنې د خوب د بد تفکیک فرق ونه شي کوی دغه سړي ته موږ تاسو ماتو وایو د سړي که چیرې خپل ښځې ته د طلاق وایي نو د طلاق چه دی اعتبار نه لري ولې اعتبار نه لري ځکه چې طلاق یو قانوني تصرف دی او ماتو خپل په حقوقي تصرفاتو کې خپله حقوقي تصرف نه شي کوی چې حقوقي تصرف ونه شي کوی نو د خپل طلاق هم نه شي اجرا کوی یعنی دا صلاحیت ورته نشته دی درېیم د هغه چا طلاق چې په زوره باندې مثلا پې باندې ښځه طلاقي یعنی دا په دې معنی ده چې سړي باندې دونه فشار راځي مثلا موکره سړی یا مثلا په هغه باندې چې مثلا فشار یا زور چې ته خپله ښځه طلاق کوې له مجبوریت په اساس باندې خپله ښځه طلاق دا هم مطابق د قانون د مدني د طلاق درست نه دی څلورم چې د ویده شخص یو سړی مثلا په خوب کې خپل ښځې ته وایي چې طلاق یې دغه سړی هم طلاق واقع کیږي نه او بل هغه څوک چې مثلا عقل د ډیر عمر له خاطر یا مثلا د مرض له خاطر خپل دغه عقل مختل شوی یا تن عقل ګډوډ شوی دغه شخص هم د طلاق کې چیر خپل خزي دوي چې ته طلاق نو د طلاق واقعي نه په دې خاطر چې د سنډر جیک دی او یا مثلا د تکلیف دی تکلیف لري چې مثلا مرده سي او مریضي لري چې د خپل خو بد سره تفکیک نشي کوي نو د طلاق نه واقعي کیږي او شپږم هغه سره چې مثلا مدهوش یا په دې معنی چې مثلا د غصه یا د غضب په وخت کې یا د نور عواملو په اساس باندې د ښه او د بد تمیز یا فرق نشي کوي دغه سړی هم طلاق جواز نه لري ولی کچیر د ښه د غضب په وخت کې یا مثلا د نور موضوع د مدهوشي په حالت کې د ښه او د بد تفکیک وکړو نو د حالت کې د طلاق درست دی ولی که تفکیک د ښه او بد ونه شو کوي نو د طلاق جواز نه لري
او وکیل صاحب لکه مخکې د خبرونې په پیل کې شته اشاره وکړه چې طلاق په اړه خورا ډیر موضوعات دي او خورا ډیرې خبرې باید وشي خو همدومره سوالونه هم ډیریږي یو بل سوال چې زموږ په ټولنه کې ډیر عام دی د طلاق ډیر کله د شرط په توګه استعمالیږي یعنی یو څوک وایي چې که تا دا ډوډۍ ونه خوړه په ما د ښځه طلاق وي که پلانی سړی ډوډۍ وخوري آیا طلاق واقع کیږي که وینه خوري طلاق واقع کیږي دا موضوع څنګه ده یعنی دا زموږ په ټولنه کې ډیره عامه موضوع ده او زه پوهیږم چې اوریدونکي ضرورت لري چې پوه شي
د طلاق موضوع ته باید ډیر خلک احتیاط وکړي طلاق مورد کې حدیث صراحت لري، مثلا قوانین د منګه تاسو صراحت لري چې په طلاق کې په نکاح کې په دغه موضوعاتو کې هیڅ کله د ټوکی او د مثلا د خبرې د خلاصې درته وایم چې دی داسې کمې ونه ګڼي. یعنی ډېر ورته مهم د ډېر ورته باید مهم فکر وکړي خلک، په دې خاطر چې که چیرې یو سړی په شرط کوي که چیرې تا دا ډوډۍ که چیرې ما دا ډوډۍ تا ډوډۍ وخوړه نو د ما ښځه په ما طلاق دی، که چیرې داسې شرط ږدي او دا سړی بیا ځي دغه سړی ډوډۍ خوري د ښځه په باندې طلاق دی، یا که چیرې مثلا خپل ښځې ته وایي که چیرې ته د فلاني کور ته لاړې نو ته به راباندې طلاق یې، که چیرې د ده ښځه دغه سړي کور ته لاړه نو دا په باندې طلاق دی، یا مثلا که دی خپله وایي که زه خپل د ورور کره یا د پلار کره یا د مثلا د خسر کره زه لاړم نو په ما به مې ښځه طلاق یې، که چیرې بالغ نه دی خپل هغه کور ته ځي نو د ده باندې ښځه طلاق دی. یعنې دغه شرطونه که چیرې دی ږدي او بالغ نه دا شرط تحقق پیدا کوي نو خود په خود د ښځه په دې طلاق دی. نو دې موضوعاتو کې ډېرې د احتیاط وکړي، ډېر د توجه وکړي چې دغه موضوعات اصلا مطرح نه کړي، دا پریږدا چې دې ژوند به ډېر زر له منځه لاړ شي.
ښه وکیل صاحب، ډېره مهرباني، په دې اړه هم تاسو کافي معلومات ورکړل. خو موږ په تیرو موضوعاتو کې وکیل صاحب په تیرو قضیو کې ډېر کله د محکمې پریکړه او یا ډېر کله د شاهدانو موجودیت ډېر ضروري ګڼلی و. د طلاق د موضوع په اړه دا بحث څنګه ده؟ یعنی آیا دلته هم شاهدان یا د محکمې پریکړه ضروري ده که نه؟ په محض ویلو سره بدون د شاهدانو بدون د محکمې طلاق واقع کیږي؟
دقیقا که چیرې یو میړه خپل ښځې ته بدون د شاهدانو ووایي چې طلاق طلاق، یعنې دا طلاق خپل تکمیل کی، د طلاق واقع کیږي. ولی که چیرې بیا پسته له دغه موضوع نه میړه پښیمانه کیږي یا مثلا وایي چې اصلا ما طلاق نه دی ورکړی، موږ تاسو مخکې په دې موضوع لږ څه بحث وکړو، که چیرې دی وایي چې ما طلاق نه دی ورکړی، ښځه وایي چې نه تا راته طلاق راکړه او دی وایي چې نه ما طلاق نه دی درکړی، په دغه حالت کې دا موضوع بیا په اثبات د دغه موضوع لپاره شاهدان ضروري دي. یعنې دا شاهدان باید څوک راوړي محکمې ته؟ دا شاهدان باید ښځه راوړي. که چیرې ښځه دغه دوه شاهدان محکمې ته نه شي راوستی نو د دې طلاق مثلا که میړه خپله وایي چې ما طلاق نه دی ورکړی، دغه مسؤلیت دا ګناه دغه اخروی مسؤلیت ټول د چا تر غاړې دی؟ د میړه تر غاړې. ولی ښځه خپل غږ جیک کړه چې ماته طلاق راکړ شوی دی، ولی میړه وایي چې نه ما طلاق نه در کړی، در حال چې طلاق یې ورکړی. نو د دغه دواړو یو ځای اوسېدل د شریع قانون له لحاظه چیرې حرام دی سره.
او وکیل صاحب، که میړه د طلاق کلمه هم ونه کاروي او شاهدان هم نه وي، البته میړه ځان غایب کړی وي، ورک وي د ډېرو کلونو راهیسې، او وجه هم دا وي چې د ښځې سره خوشحاله ژوند نه لري، آیا په دې صورت کې طلاق واقع کیږي؟
دې صورت کې موږ تاسو په تیرو خپرونو کې مفصل بحث وکړو چې هلته طلاق نه واقع کیږي، هلته فقط ښځه حق لري چې لاړ شي د محکمې نه د غیابت په سبب باندې جزایي له محکمې نه وغواړي، چې هغه نه درې کاله تکمیل شو، بل درې کالونه ښځه حق لري چې لاړ شي محکمې ته وارسي او خپل جدایي وغواړي. په دې خاطر والدۍ تر منځ غیر له دې نه چې که ښځه دا غوښتنه نه کوي نو دوی په منځ کې طلاق نه واقع کیږي.
ډیره مننه وکیل صاحب، د طلاق په موضوع مو تر ډیره هغه ضروري معلومات وړاندې کړل. د خپرونې بله موضوع لکه په پیل کې چې موږ اشاره وکړه حلاله ده، اوس که د ازادي راډیو اوریدونکو ته د حلالې په اړه معلومات ورکړي.
ډیر ښه سوال وکړه چې موږ تاسو په نړۍ ټولنه کې دا موضوعات هم ډېر شوي دي عملا. خو یې غواړم چې اوس لږ لنډ غوندې په معلومات ورکړو چې حلاله یا تحلیل څه ته وایي. بعضي وخت انسان د غضب یا احساساتو لاندې راشي او داسې یو کار کوي چې په هغه وخت کې توان د فکر کولو ورته نه وي او خپل د دغه عمل عواقب په پام کې نشي نیولی. یعنې داسې حالت پرې راځي چې ډېر قوي احساسات وشي، بل دې نه چې له احساساتو او غضب نه اخلاصیږي، داسې فکر کوي چې کله چې مثلا دا غضب احساساتو نه د اخلاصیږي، ویني چې یو طرف نه خپل کور یې له منځه ویوړه او له بل طرف نه چې ګوري چې خپل خلکو به له نظره دا ډېر چی سپک شو. یعنې خلک ورته ډېر په سپک نظر ګوري. موږ تاسو په دې ټولنه کې چې مثلا فلاني سړي خپل ښځه طلاق کړه او بل طرف نه د مهر د درونوالی چې ګوري چې دا څونه سنګین مهر چې مثلا ورسره پرې باندې تعین شوی و، دا مجبور دا مهر هم ورکړي. دغه موضوعاتو کې بیرته دا سړی پښیمانه کیږي، غواړي چې د ښځې سره واده وکړي. دغه حالت کې اکثرا خلک بعض اشتباهات مرتکب کیږي چې په آینده کې باید دغه اشتباه دې مرتکب نه شي. ولې؟ کله چې د ښځه خپله ښځه طلاق کړه نو دوی داسې فکر کوي چې ګویا حلاله دی ته وایي چې زه به د خپلې ښځه بل چا سره نکاح کم او یو ساعت بعد به هغه بیرته طلاق کړي او بیرته به زور سره واده وکړم. نه ورور، دې ته ډېر متوجه اوسئ. په دې خاطر حلاله څه ته وایي؟ حلاله دې ته وایي کله چې سړی خپله ښځه طلاق کړه او د ښځه لاړه د بل چا سره باید خپل په رضایت باندې نکاح وکړي، او کله چې د هغه سره نکاح وکاو هغه سړی باید خپل یا مړ شي یا خپل په رضایت باندې چار کله وغوښتل بیرته دې ښځې ته طلاق ورکړه. بعد له هغه نه دغه اول میړه کوی شي چې له خپل دغه ښځې سره واده وکړي، غیر له هغه نه تر څو چې هغه دویم سړی د ښځې دویم میړه د خپلې ښځې ته طلاق نه وي ورکړی یا مړ شوی نه وي، غیر له هغه نه د دغه طلاق کچیر مثلا طلاق ورکی دغه طلاق هم صحیح نه دی، په دې خاطر چې د کله چې د سره نکاح کوي نو د مجبور او مکلف ده چې له د سره باید یو ځای شي. کله چې ورسره یو ځای شو بل یو ځای کیدونه کچیر دوی په منځ کې څه اختلاف پیدا کیږي، یا مثلا دوی یا د میړه مړ کیږي، بل هغه نه داس ښځه کوي شي چې بعد تیرولو د عدت د مودې نه کوي شي چې خپل د اولینی میړه سره وحده وکی، غیر لغنه دا حق دوباره دواده نلری. یعنی حلاله په دې معنا چې کله مثلا دغه د خزی دوه میړه یا مړ شو یا ورته طلاق ورکړه بعد چې مده دې دتم تیر کړه، بعد لغنه د خزه د خپل اول میړه ته چې دی حلال دی. یعنی کچیر دغه پروسیجر تیر نشي د خزه خپل اولینی میړه ته هیڅ کله حلالیږي نه، حلال نه دی، د حق نلری جغه سره وعده وکی.
ډیره مننه وکیل صاحب، د وخت د کمښت له امله نشو کولی چې په دې موضوع لا هم پات شو، ځکه چې په خبرونه کې زمونږ اوریدون کو مونږ ته پیغامونه هم پریخي، نو د خبرونه په دې وخت کې زمونږ د اوریدونکو پیغامونه اورو او بیا به تاسو ان شاء الله د دې پوښتنې ته ځواب ورکړي.
سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. باد له سلام مزه پزل د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. کچیر یو ښځه له کور څخه د خاوند څخه ووځي او ورته وایي چې ته ما درې ځله طلاق کړې، د دې سوال په حق له لږ معلومات راکړې. په سلام
عزیز راډیو کارکوونکو، السلام علیکم. مدرن اوریدونکو، زما د مولکي یو پوښتنه دا ده که چیرته یو څوک د ناسکه خواشنۍ یعنې چې د ښځې میړه کېږي، هغوی سره په شهوت نظر وګوري، یا څه هغه وکړي، آیا په دې باندې د کورنۍ طلاقه کېږي یا مثلا مختصر کړي کې دا باره کې معلومات واره مننه.
زړګان له کابل سره دینه دا خزه کولای شي چې هغه میړه حق ورنه کېږي، دا یو خپل شي چې بیلتون شي بیل شي کې
یاره کوی دا نه کوم څوک چې دته په نکاح شي پس هغه څخه دغه طلاق اخلي، آیا دا واجبې دي طلاق ترې واخلم کړه نور مخلم شم خبرونه ولري.
ها وکیل صاحب، تاسو زمونږ د اوردونکو پوښتنه واوریده، نو مهرباني کور ته لنډ ځوابونه ورکړي.
فضل رول پاکستان زنګ وره کچېره خزه ویل کور نه وځو میړ ورته وي چې کدل کور وته ته درې طلاق په ما باندې، آیا دې طلاق واقعي کنه؟ هو ول نور کچېره ته مثلا دا تا دا خبره کړی یا کرچوک دا خبره کوي چې تل کور وته او ته په ما طلاق، نو دې طلاق واقعي کی؟ او دا به تر چې بیا ته کچېر مثلا دی غواړي چې بیا ژوند وکړي، دی مهمه دا چې دی به لاړ شي محکمې ته، دی فاميلي محکمې ته، دی دیوان دی مدني ته خپل دغه معلوماتو لپاره چې دی معلومات لا زیات چې دی بیرته دی ژوند لپاره ته څه حکم کوي محکمه. بل ورور وایي چې کچېر یو سړی خپل خواخي ته یعنی مېرنه خواخي ته په شهوت نظر وګوري، ورور دلته کچېر مثلا په شهواني په نظر باندې سړی خپل اقارب ته وکتل شي یا مثلا تامین دی رابطه د جنسي شور سره په دغه حالتو کې، نو دا خزه دقیقا ده چې د په دې باندې مثلا طلاق ده. یعنی دسم عادت دا ده چې دغه واده یا دغه نکاح د دې فسخ کیږي سره کچیر په شهوانی نظر ته ګوري. یعنی دا هم کې او کچیر د پزړه کې کومه غتیری او بیرته یا بیرته د غن مثلا توبه وسی مشکل نشته، ولی کچیر د ور سره مثلا سره اړیکې مر سره پیدا کړي مثلا دا موضوع د لمس د شانو ته رسیدلې، نو د په دا د نکاح فسخ کیږي. بل ورو ویل چې کچیر میړه د خپل خزي حق ورنه کې دا په طلاق کنه، ورو کچیر میړه خپل خزه ته حق ورکی او د خپل ورته طلاق نی ویل طلاقی نه، خود ته خزه ته حق ورکول کی چې خپل میړه نه طلاق وغوړي، چې موږ په دې حقوق باندې د خزه په نور خبرونه کې وګیدو چې هغه مثلا د نفقه د نه ورکول په سبب، مثلا د zarar په سبب، مثلا د غیابت په سبب، د ټول موارد کې چې کچیر مثلا د حقوق ورته ورن کی مثلا د zarar ورته ورسې یا احترام ورته نه کی، نو دلته د خزه کوي شي چې خپل د حق نه استفاده وکړي خپل میړه بیل شي چې دا شي. د بل ور ویل کچیر خزه خپل د میړه نه طلاق وغوړي، دا طلاق واقعي کنه؟ نو ورور تنه پوښتنه باندې طلاق نه واقعي کیږي، څه وخت طلاق واقعي کیږي؟ چې ښځه رسما محکمې ته عریضه ورکړي او خپل دغه طلاق د وختونو دلایل محکمې ته ثابت کړي، بل غنه که چیرې محکمې ته دا ثابته شو چې مثلا په دغه څلور حالتو کې چې یا ضرر دی یا نفقه نه ورکړي یا میړه غایب دی یا مثلا عیب لري میړه، په دغه حالتو کې بیا محکمه ورته طلاق ورکړي. ډیره مننه.
تاسو نو مننه وکیل صاحب، اتمن زمونږ د اوریدونکو پوښتنې ځواب شوه. وکیل صاحب، تاسو تل د خبرونې په پای کې د عدالت د ټول لپاره د دفتر یا ګلوبل رائټس د حقوقي مشورو دفتر پته او د ټلیفون شمیرې بیان کړي، کبه هم غواړي نو وخت ستاسو دی.
ډیره مهرباني. دا خله چې موږ د ادرسونه وایو په دې خاطر چې دغه معلومات لکه تاسو معلومي د طلاق موضوع ډیره لویه موضوع ده او موږ نو شو کاش په دغه نیم ساعت کې مفصلا په طلاق بحث وکړو، نو موږ مجبور یو چې دغه ادرسونه وایو کچېرې څو د زیاله د لا زیات معلومات لپاره غواړي چې دغه موضوعاتو کې معلومات پیدا کړي، نو دوی کوي چې دغه پته یا ادرسو ته مراجعه وکړي. د منګه د کابل ادرس ده د صدارت څلور لارې د کابل ولایت او کابل قومندانی پنګړ کې د حقوقي خدماتو رایګان دفتر د تماس میرای ده 0568225 امدارنګ د جلال آباد کې د جلال آباد ښار شرق پلازا د سنف محکمې ترڅنګ د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره ده 0 او 1 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 او سرک د استیناف محکمې ریاست دریم پور د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره ده 0919 811 215. همدارنګه موږ اوریدونکو کوي چې په مزار ولایت کې هم دې پاتې ته لاړ شي او خپل معلومات واخلي. پنځم امنیتي حوزه د افغانستان ملي بانک سوهیل خواته د حقوقي وړیا مشورو دفتر د اړیکې شمیره 0918 818 155.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې امید چې تاسو د عدالت د ټولو لپاره د حقوقي مشورو دفترونو ادرسونه اخیستي وي، موږ د ازادي راډیو لارې هم هر اونۍ په ځنګړي حقوقي موضوع خبرې کوو. نو ان شاء الله موږ به د همدې خبرونې لارې راتلونکو اونۍ د ماشوم یا د اولاد د ساتلو او پاللو په حق خبرې کوو. که تاسو اوریدونکو د ماشوم د ساتلو د حق په اړه چې آیا دا حق په کومو صورتونو کې د چا ده کومه پوښتنه لرئ، نو زموږ غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنه مو ثبت کړئ. د ازادي راډیو د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. تر بیا چې زه یوسف خان زدران ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسې په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وی پانه کې وګورئ.